Radio Gazette. ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولی.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د کابل نړیوال هوایی ډګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډېر هیوادونه دې ته زړه نښه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
دې نه زیات زه څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډېری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډېر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مخته مزدوري ډېرې وي، اوس چې څومره کورونا دي کورونا په ټاپه وي لوړ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې خبرونه هم خیروي. خو پایل په خبرونو کو، په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډېر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د ده په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کېږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هېواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنن پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د G20 د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکي برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره یې مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی دی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل به چې له شپاړسو کلونو وروسته خپله دنده پرېږدي تر هغو چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به یې ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ریدهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخ شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کاله و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. اسحقزی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې اسحقزی د افغانستان استازیتوب نشي کولی ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 40 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکارا ځواب نه دی ورکړی، خو ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپلو خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیږي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکې بېوزلۍ وار له مخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون ازادي راډیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل شي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلنې اداره وایي د څه باندې یوې اونۍ په تېرېدو د سیمې او ګاونډیو اکثرو هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه یې غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبره یې یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بېرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاق دادې نږدې یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم دغلته د هوایي ډګر چارې عادي حالت ته نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو په رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړې، خو وایي نورو هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره څرګند کړی ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسنیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید موږ سره مطرح کړي تر څو موږ دوی ته واضح جواب ورکړو.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پاڼه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې چې پکې راغلي دوی له خپله اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمې همکارۍ ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیې ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کرا څراک لا نه لګېږي، خو له افغانستانه بهر یو شمېر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل:
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لس نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، د چارګانو په یخچالو کې ښې دي، وروره پیسې ورسره نشته بېچارګانو سره.
تیره اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې لس برابر زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیې راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلن ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ دې او دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د الوتنو د ستانډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفات صاحب، د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي؟ له تخنیکی اړخه
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار او سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی، کوي موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار او سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاص تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کېږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی د ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزي الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
او د هیوادونو ویره څه ده؟ مسؤلیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکي اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي له څه باندې یوې اونۍ رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوی. البته د ورځې له شپږو بجو د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستان ایستل شوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل شول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایډن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبري راخیستل شوې چې ویلې دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې پوینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارډ لرونکو تر یو لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل شوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیرې الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي، او د ولسمشر جو بایډن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي، او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي یو 13 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 13 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خبرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سر ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې خوست په وروستیو دو لسیزو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانۍ شوي دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل، خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک وزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډیره شوې او مزدور کاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبرۍ ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا دی وو وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی اوس چې څومره کورونه دي، کورونه په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونه نشته. خپل بنای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې دوه سوه روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له دولس ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دوی زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته، قیمتي به موږ لاګړي د لاس ګوله سره هیڅ کار نشته. نور به درک ولګي، نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده. وړې چک دی وږي واسطه نو چاپ کرا سکار نشته. د کار
یو بل مزدور کار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی. ما مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
ترني امارات د دوی بهتري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسیږي سرمایه ګذارانو ته، او د دې طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري، هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و ریحان خبری کوم د زمنګر حالت څخه. زما طالبانو نه دا خواست وډونونه چې پاکستان کې شي دي، پاکستان اوس هم سره یو ګنای دین کوي او په ادوار دی نه پکې دا چې ده دا دی دی علاقې دی هغه دی پاره د رسول مار دی او د کیک دی شي. السلام علیکم. زه عبدالله
احمد د سیلمند ولایت څخه جلن سیلو وسالې سینه مرات نه غشتن دار چې سیدی آزاد پتیر تو چوی کی افغانستان نه دایس بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستان کې الله رسول دی ای او خلک به आवाज لګي او بل خو شان نشي ګران شي مل دې مسولیت به خدو چا په غاړي وی دې خپل ته توجه نه کوي، وی دې اقتصاد توجه نه کوي، خیر دې به دې کنټرول شي. ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلغه چیرې تر کوم بیا زه جاده پوغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پای ته کیم ما دا پیغام دی او هوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډیر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.